یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شرغلاست. وخت د افغانستان د غرمې دولس بجې سوینن پنځشنبه د زمري څلورویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیریم، تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په پکتیا کې یې په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین په لړ کې ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي، خو دا بهیر اوس هم ورو روان دی. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوې چې په پکتیا کې د زرمت په ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د بلاک واټر په نوم د یوې امریکایي خصوصي امنیتي شرکت یو پخوانی غړی په عراق کې پر ملکیانو د ډزو په جرم په عمر قید محکوم شوی، او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې به اوس پرمختګ ته لاره هواره سي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې په پکتیا کې د زرمت په ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو ته وویل چې په زرمت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه د تحقیق غوښتنه سوې ده.
د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل و هغه ونیول سي او د قانون پر رڼا کې چلند ورسره وسي.
د ملګرو ملتونو سازمان په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د یولسو ملکي وګړو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې مخکې ویلي وو چې په پکتیا کې د اختر په شپو کې یولس وسلوال طالبان چې دوی قومندانان وژل دي. رویټرز خبري اژانس د پکتیا د ولایتي شورا وغړي ویلي چې وژل سوي ټول ملکي وګړي دي. د یوناما لوري پرون پر ټویټر لیکل شوی و چې په افغانستان کې باید د ملکي وګړو قتلونه پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت ویلي چې د جمهوري ریاست را روانې ټاکنې د کاندیدانو له منځه د یوه وګړي د غوره کولو او د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د افغانستان خلک به د سپتمبر په 28مه چې د میزان شپږمه ده کولای سي چې د ډیموکراسۍ څخه خپل ملاتړ څرګند کړي او د سیاسي رهبري مشروعیت ټینګ کړي. دا پیغامونه نن پر ټویټر په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت پر رسمي پاڼه خپره سوي دي. د ادارې ویلي چې ټول شکل اړخونه دې ته منتظر دي چې په دوحه کې د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو پایله څکېږي، او دوی په دې منځ کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مشر فدریکا مغرینی د مارچ د شپږویشتمې نیټې پر بیان ولاړ دي چې ویلي وو چې د سولې لپاره د داسې هڅې وسي لکه هیڅ انتخابات چې نه وي، او د انتخاباتو لپاره د داسې ملاتړ څرګند سي لکه د سولې پروسه چې هیڅ موجوده نه وي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه جمهوري ریاست ته بیا کاندیدان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي، او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نریندر مودی نن دا خبرې د هند خپلواکۍ د اعلان د کلیزې په مناسبت په وینا کې کړي دي. مودی ویلي چې د جامو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد، د بیعدالتۍ او د خیشخوري لپاره زمینه برابره کړې وه. د اګست په 15مه د هند د پارلمان د رایګیرۍ پر اساس د هغه هیواد د اساسي قانون 300 ماده لغوه شوه، او د جامو او کشمیر کورواکي ورسره ختمه شوه. دا سیمه اوس په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې شوې ده. خو پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی، او ویلي دي چې د امنیت شورا باید پر دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي. د بلاک واټر په نوم د یوې امریکایي خصوصي شرکت یو پخوانی غړی په عراق کې پر ملکي وګړو د ډزو په جرم په عمر بند محکوم شو. په 2001 میلادي کال کې د نیکولاس لاټن او ملګرو په ډزو یې څوار لس کسان وژل شوي وو، دوه میرمنې او نهو او یو لس کلونو په عمرونو کې دوه ماشومان په دغه وژل شوو کسانو کې شامل وو. په واشنگټن کې د فدرالي محکمې یو منصفه پلاوی د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې نیکولاس لاټن مجرم بللی و. تر دې مخکې د هغه دوه محاکمې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او په فلادلفیا کې پولیسو نن ویلي چې هغه وسلوال وګړی چې پرون یې پر پولیسو ډزې وکړې او شپږ تنه یې وویشتل نیول شوی دی. پولیسو پرون په فلادلفیا کې د دې وګړو د کور د تلاشۍ هڅه کوله، ورغلي و غوښتلې چې د مخدرو موادو په تړاو یو حکم عملي کړي. د فلادلفیا د پولیسو یوه چارواکي نن اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې ټول ویشتل سوي پولیس د فلادلفیا یو روغتون ته لېږدول سوي او سرسري زخمیان سوي و ټول ښه دي. تر دې مخکې په روانه میاشت کې دوه واره وسلوالو وګړو پر خلکو په امریکا کې ډزې وکړې او یو دیرش تنه په دغو ډزو کې وژل سوي وو چې په اوهایو په ډایټن سیمه کې او د تگزاس په الپاسو سیمه کې پیښ سوي وې.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغان ولسمشر د ملي امنیت عمومي ریاست ته دند سپارلی چې په پکتیا کې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند
ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي.
د ولسمشر ریزو ټاکنو د کمپاین په لړ کې ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي، خو دا بهیر اوس هم ورو روان دی. د کندهار د برېښنا رئیس په یوه خبري کنفرانس کې د خلکو له جدي پوښتنو سره مخامخ شو.
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځای شکېدلی دی؟ دا موږ کلتیر څه غواړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه شکېدلی وو، په دې نیټه موږ دا رغولی دی.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکښې ښځې خپرېږي. د دغه او نورو مهمو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په پکتیا کې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې په وروستۍ پیښه کې داسې ادعاوې شوي چې په عملیاتو کې ولسي وګړي وژل شوي. پرون یونما هم د ملکي تلفاتو خبره وغندله او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې تحقیقات وکړي. پر همدې موضوع زموږ همکار واصل وصال راسره پر لیکه دی. وصال صاحب، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ملاله جانې. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د ملي امنیت شورا شېبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه جدي څېړنې پیل کړي دي. د شورا ویان کبیر اقمل وایي چې په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی اقمل وایي د ملي امنیت شورا د ولسمشر له هدایت سره سم له ټولو هغو پوځي چارواکو په اړه جدي څېړنې پیل کړي دي چې په دې عملیاتو کې ونډه درلوده.
جلاتما ولسمشر ملي امنیت شورا ته هدایت کړی او د ملي امنیت شورا د طریقه ټول امنیتي ارګانونو ته هدایت شوی ده چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل وو هغه ونیول سي او د قانون پر وړاندې چلند ورسره وسی.
ښاغلی حقمل وایي دوی تل کوښښ کوي چې په عملیاتونو کې ملکیان خوندي واوسي، او هغوی چې په دې برخه کې ناغیړي کوي هغوی سره به جدي چلند کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي وو چې په پکتیا کې په اختر کې یولس طالبان چې دوی قومندانان دي وژلي دي، خو رویټر اژانس ته د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي بیا ویلي وو چې وژل شوي کسان ملکیان دي. یونما په خپل ټویټر کې ویلي دي چې ملکیانو وژل باید ودرول شي. بل خو د ملګرو ملتونو ادارې هم د پکتیا په زرمت کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبل پړه ژوره اندېښنه خودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې هم د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې سلور ملکي وګړي وژل شوي دي. سیمه ییزو امنیتي چارواکو د ملکي وګړو مړینه تایید کړې ده او په دې اړه د سیلونو خبره کړې ده. عیني شاهدانو په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د تګاب ولسوالۍ په جروخیل سیمه کې د ملکي وګړو د استوګنې پر یو کور د توغندي د راپریوتو په پیښه کې سلور کسان وژل شوي چې یوه یې ښځه او درې ماشومان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا توغندي په سیمه کې ډېر امنیتي ځواکونه توغولي او دوی د قربانیانو جسدونه د اعتراض په توګه د سړک پر سر ایښي دي. دوی همدارا ستور لګوي چې امنیتي ځواکونو پر مظاهرچیانو ډزې کړي او اته تنه یې ټپیان کړي دي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو وروستۍ موندنې او راپورونه ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملالۍ جانې
ډېره مننه واصل وصال صاحب. واصل وصال د کابل څخه راپور راکوه. عوام اورېدل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې په وروستۍ پیښه کې داسې ادعاوې سوي چې په عملیاتو کې ولسي وګړي وژل سوي دي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ته دنده ورکړل سوې ده چې په دې پیښه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غله آزادي رادیو اوري. د کندهار د برښنا رئیس امان الله فاروقي د برښنا د پرلپسې ستونزو له کبله په یو مطبوعاتي کانفرانس کې د خلکو د سختو انتقادونو سره مخامخ شو او لدڅخه پښتني وسوي. هغه نن د کندهار اوسیدونکو یوې غونډې ته ورغوښتی وو او په جدي ډول یې ورڅخه وغوښتل چې د کندهار د برښنا د ستونزو مخه دی ونیسي. په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی حال راکوي.
ما شپږ زره افغانۍ رشوت ورکړې دي، زما شپږ زره بیلې ماته شپږ زره افغانۍ را تمام کړې. دا اوس سره وشه
لکه چې کبان څخه کندهار ته د راغلي برښنا زیاته پارچاوي، د برښنا د بیلونو زیاتوالی، د ډیزلی او مریض برښنا په اړه د معلوماتو نه ورکړه د کندهار وسیدونکي د دې ولایت د برښنا شرکت مسؤلینو ته په غوسه کړی دي.
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځایش کېدلې دي، دا موږ کتبیل څه غواړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه شکېدلې وو، په دې نیټه موږ دا رغولې دي.
هغوی د چهارشنبه په ورځ د کندهار د برښنا رئیس امان الله فاروقي په یو بې ساري ګام کې د دې ولایت پریس کلب ته ورغوښتي وو او د رسنیو په مخ کې ورباندې د برښنا د ستونزو د نه هواري له امله انیوکي وکړي. موږ خپل
حق ساتو، خپل حق باید مرکزي دولت سره وکړي. دا سیلاتي چې ایران سره کابل سره ساته بکلی او بامیان چې په 2018 کې مظاهره وکړه، په درې میاشت کې د دې برخې سره ساته شو. دا کولای شي سپاره ورکړي چې ورځ ما زه سره مکاتب کوم چې نوولم صلاحیت مونږ دی راکړي. نو دا د اساس څه کوم په دا اتمن د درځې د پرګیر شای په داستا تاسو په اساس باندې زور وي او په اساس باندې ناس
د میلیونو ډالرو اجناس یو سایدی برښنا ریاست ته تسلیم کړو. 45% اجناس پات پراته په ګودام کې و او 45% اجناس مطلق خلاصي و. نمبر 2 چې جناب دا د اسناد دا 45% چې ملیونو ډالر کې دا څه سو
د کندهار وسیدونکو د برښنا رئیس ته وویل چې نور د کندهار د برښنا وسنۍ وضعیت ورته د منولو نه دی او که د سمون لپاره سوي وادي پرانه سي نو اصولیز لارینو نه بوکري.
ټول دوستان شهیدان دي چې یو سچا دوه سات پاختر کې لالکړی او بچان ته څه ورشي د ښالو کې شولې برق نو غټولې خراب شوې سات وی یو کې ومو غرزولې اچ خیرات کړی مو هغه خیرات کړی نو مو غرزولې برق نو د اختر د شپې راځي تر اختر تر دوه مې ورځې پورې نو دا د کور ته دیوس بیا مې لکه تا چې ذکر وکي چې لنج کېدلی وو. هغه یو موضوع خو د برق د نشتون بل د بل بل چاته 100 روپۍ راځي، چاته 1500 روپۍ راځي،
چاته لزر راځي. ولې د کندهار سره ته بزی چلند کیږي او برښنا د ډیزلی برښنا په قیمت کول کیږي؟ بل پښتنه د انجینر چې د خپل خبرو کې ویل چې ستا کارمندان پاندا خور دي پرخشه کې زین په خامخا و موټر ولې دا په تا پر اړه لري دا به راحل کې. درېم پښتنه د نور صاحب د خبرو و چې 15 میگاواټ سولری برښنا څنګه پر موږ په 10 میگاواټ تیر سو. او څلرم پښتنه ستاد خپل خبرو سره وتلې ده چې دا درې ترانسفورمر اوسم په شهر کې ستای چې خپل د ترانسفورمر خپل شخصي ملکیت لري.
د دوه ترانسفورمر
دا څوک دی؟
د کندهار د برېښنا رئیس امان الله ایوب فاروقی بیا د کندهار د برېښنا دوامدار ستونزې له نامنیو او ځینو طبیعي پیښو سره تړلې وبلل، خو ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د کندهار د برېښنا په جریان کې محسوسېدونکي بدلونونه راسي.
د دې سامان بنول اختر خوراري شاید په نوې هفته کې ورسېږي. هدغه بیا زموږ وضعیت څه سمېږي؟ هغه د اوبو کې پاکې میږي د نو پلاچونو په چاره میږي په دغه بیرته وضعیت سمېږي. ایا خبره بله ده بیا هفتې بعد خپل هوا نورمال ده، خو تر راتلونکو دوه یا درو میاشتو انشاءالله تعالی زموږ تاسې مشکلات یو مشکلتی ویم څه درېږي. دغه څخه بعد د ولایتي لینه او د تاجکي هغه منتظر اوسو. دغه هغه موجوده حالت دی د پروژې باندې د دالې جام چې دی هغه د ای جی بی داسې په مخکې باندې سره دی سرویلانس ټکنیسیوی د سپارل زموږ په لاس کې دی. کله به دې شروع په دې خبره باندې
کندهار دا مهال لکه چې سخاتلس میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې ډېر وخت د نامعلومو دلایلو له امله پارچاوي. د غراز یو میاش مخکي ولسمشر غنی د 15 میگاواټ فزرفیات د سولري برېښنا یو پاور پلانټ پرانستی چې لا هم د ځینو تخنیکی ستونزو له امله برېښنا نه د توزیع سوي.
د صادق رښتینی راپور مووریت چې د کندهار د برېښنا د رئیس امان الله فاروقی د خبری کنفرانس په اړه وو چې هغه په دې کنفرانس کې د خلکو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. اوس هم ورځو یو څو اقتصادي خبرونه له خان محمد سیند څخه اورو.
د افغانستان د وسپنې د پټلۍ اداره وایي چې سکل به د اقینې په بندر کې د سلویختو مترو ریل پټلۍ په زیاتېدو سره سوداګریز راکړه ورکړه زیاته شي. د دغې ادارې مرستیال عبدالباری صدیقي نن آزادي راډیو ته وویل تر دې دمه له دغې لارې ازبکستان، چین او له دغو ځایونو نه نورو هیوادونو ته 350 زره ټنه بیلابیل مواد انتقالیږي.
د کیلومتر خو دو هفته پیش تکمیل شد و به بحث برداری سپرده شد. ما همزمان در اون پروگرام و در اون مراسم ما کار ساخت 30 کیلومتر دیگر افتتاح کردیم، یعنی فعلا کار بر ساخت 30 کیلومتر از اقینه تا انتوی جریان داره.
خاغل صدیقی وای پټول کده افغانستان د وسپن پټلۍ لاره یو شمیر آسیایی هیوادونه ته په کال کې 2.3 میلیونه ټنه صادرات او واردات کیږي. د نوموړي په خبره له دغه لارې هر کال په زرګونو ټنه تازه وچه میوه، غالۍ، کرنیز محصولات او ځینې د درملنې بوټي نورو هیوادونو ته صادریږي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کیږي چې سکل به په دغه ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راشي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سیدی نن آزادي راډیو ته وویل د انګورو د باغونو لپاره به د ځمکې له زیاتېدو سره د حاصلاتو اوسنۍ کچه نوره هم لوړه شي.
د انګورو ساحه چې ده 1,500 هکتاره په مختلفو نوعو د انګورو باندې ده پوښل شوې ده او توقع ده چې تقریبا 2,00,000 او 3,000 تنه حاصلات چې موږ ډېر کم نیولي دي دغه به لاسته راشي سږ کال.
خاغلی سیدی وای تیر کال له دغه ولایت نه 150 زره ټنه انګور راټول شوي وو. د نوموړي په خبره د افغانستان د کندهار ولایت انګور نړیوالو بازارونو ته صادریږي او ښه شهرت هم لري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. پرون پاکستان د خپلواکۍ جشن درلود او نن هند د خپلواکۍ کلیزه ولمانځله. د دواړو هیوادونو صدر اعظمانو په دې مناسبت په ویناو کې پر کشمیر تمرکز وکړ. کشمیر د دې لپاره د دواړو مشرانو د توجه ټکی و چې هند په وروستیو کې د خپل کشمیر موقف بدل کړ. پر همدې موضوع د خبرو لپاره را سره عصمت څاروان په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب مننه چې سټوډیو ته راغلی. په دې اړه راته ووایاست چې د هند صدر اعظم نن پر همدې موضوع څه خبرې وکړې.
مننه ملالۍ جانې. د هند صدر اعظم نریندر مودي وویل له کشمیر څخه د ځانګړي حیثیت یا موقف اخیستل به دې سیمې ته پخوانی پرتمین حالت بیا راولي او د دې هیواد په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. مودي نن د اګست پنځلسمه د خپل هیواد د خپلواکۍ د درې اویایمې کالیزې په مناسبت په وینا کې وویل چې د کشمیر مخکینی حالت یعنی ځانګړی حیثیت په دې سیمه کې فساد، خپلوۍ پالنې او بې عدالتۍ ته لمن وهلې وه. د په خپله وینا کې دا هم وویل چې د هند د اساسي قانون درې سوه اویایمې مادې چې کشمیر ته یې ځانګړی موقف ورکړی و د بیلتون پالنې اور په دې سیمه کې بل کړی و.
نو په کشمیر کې اوس وضعیت څنګه دی؟
لکه چې په نوې ډیلی کې حکومت له کشمیر څخه کورواکي واخیسته یا کورواکي ورته لغوه کړه، تقریبا ګرزبندیز په کشمیر کې حاکم دی. د اگست له څلورمې راهیسې ارتباطات تقریبا په ټپه ولاړ دی، تګ راتګ خلک نشي کولی، ډیر خلک راوتلی هم نشي، له کورونو سفر نشي کولی. پاکستان د هند دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده او له هند سره یې تګ راتګ بند کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ بسونو تګ راتګ هغه په ټپه ولاړ دی، او د دې په ترڅ کې پاکستان د هند سفیر له خپلې خاورې ایستلی دی. نو نه یوازې په کشمیر کې وضعیت کړکېچن دی، بلکې د هند او پاکستان په اړیکو کې هم ژوره ترنګلتیا رامنځته شوې ده.
څاروان صاحب، پرون د پاکستان صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ خپل لور ته په کشمیر کې ولمانځله، د عمران خان منظور له دې کار څه و؟
عمران خان د هند له لورې د خپلې خوا د کشمیر د ځانګړي موقف د بدلولو په غبرګون کې د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې وینا د پاکستاني کشمیر په پارلمان کې واوروله، او د خبرو ټول تمرکز یې د هند پر اقدام او د هغه په خندلو. د ژمنه وکړه چې د هند د اقدام پر ضد به له هیڅ راز ډیپلوماتیکي هڅې لاس وانخلي. نو ویلی شو چې دا هم یو ډول ډیپلوماتیکي هڅه وه د هند اقدام د خندلو په هدف. د دغه راز هند په دې تورن کړ چې په پاکستاني کشمیر کې د پوځي اقدام پلان لري، او ژمنه یې وکړه چې د هند د یرغل په وړاندې به تر پایه وجنګیږي. یو بل خبره هم شاید چې زموږ د اوریدونکو لپاره مهمه وي، هغه دا ده چې د هند صدر اعظم مودي په خپلو خبرو کې د افغانستان یادونه هم وکړه. ویل چې د لال قلا یا همدغه سری کلا چې په هند کې په ډیلي کې دا ډیره مشهوره تاریخي کلا ده، وایي د دې له کټارو د افغانستان خلکو ته د خپلواکۍ د سلمې کالیزې مبارکي وایم.
ډیره مننه څاروان صاحب د معلوماتو څخه. عصمت څاروان په دې اړه حال راکوه چې د پاکستان او هندوستان دواړو پرون او نن خپلې د خپلواکۍ کالیزې ولمانځلې، او د دغه هیوادونو صدر اعظمانو پر کومو ټکو تمرکز وکړ؟
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نسته، او له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي هر وخت ورسره ژمنې کېږي چې کتابونه به ورته ورسیږي، خو تر اوسه یې یاد ستونزه نه ده حل سوې. روح الله انوري نور حال راکوي.
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه یې نشته، چې په وجه یې درسي بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د پښکی د نجونو لیسې دوه تن زده کوونکي وایي:
نو می فاطمه ده، کتابونه په وخت نه رسیږي، او کتابونه مشکلات هم ډیر دي. ځینې کتابونه بخښ نشته دي، دغه پاس سنفونو لپاره یو لسم دو لسم او لسم سنفونو خو بخښ کتابونه هم نه لري. ځینې
زمونږ په مکتب کې نور خو نه خوځه خبر نه، زمونږ په مکتب کې هم 100% نه 80% کتابونه نه لري. یو سنف کې چې هغه درې څلور دانه کتابونه یو نور نه، کتابونه ډیر مشکلات لري. مونږه کتاب نه درس خو پر مکتب نشي کولای، کتابونه زمونږ مکتب ته راوړل شي. هیڅ کتابونه هم نشته، یو کتاب هم پکې موجود نه دی پوره اندازې سره.
دوی وایي په ټول ټولګي کې دوه یا درې کتابونه موجود وي، چې د درس ویلو په وخت کې ټول زده کوونکي همدغو کتابونو ته راټولېږي، خو په کور کې د کورنۍ دندې لیکلو او مطالعې لپاره کتابونه نه لري، چې لامل یې دوی په سمه توګه درس نشي زده کولی. او کومې خویندې چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي، اکثره له همدې وجې په کانکور کې بې نتیجې شوي. ښوونکي هم د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد لیسی خون کی مغفره وای
کتابونه هم کم دی یو سینف کی شل جنکان چې لز جنکان لري لز نه لري درس یو بل نه باخ لمون چې درس قرانه وظیفه ورکوه ما سره کتاب نو او کله چې امتحان راځي ما سره کتاب نو بیا مون هغه ته څه ویلې نشو کتاب چې نه څنګه به یادې راځي کتاب راسیږي اوسه پر رسیدلې نه دی
په نورستان کې د پوهنې ریاست یو تن مسؤل سید رسول ازادي راډیو ته د کتابونو د کموالی او نشټوالی ستونزې مانی خوای چې د وزارت په امر د زړو کتابونو راټولولو باندې پیل کړي او وزارت هم ورسره د کتابونو پوره کولو شمنه کړي ده
چې ټول ولایتونو ته خبر ورکړل شو چې کتابونه هر ځای کې وي جمع کړي او د هغونو استفاده وکړي نو الحمدلله مونږ هم په نورستان کې په مرکز او دواما پولیسوالي کې او په نورو ولسوالي کې هم جریان لري چې کتابونه هم جمع کړل او یو ځای نه بل ځای ته کم ځای کې چې وو هغه مونږ اوس تقسیم شروع کړی دی چې یو څه اندازه مشکل بحال کړو او وزارت هم وعده کړی ده چې راتلونکي کال کې به انشاءالله دغه مشکل حل وو
په نورستان کې ټول 208 دیرش خونځي موجود دي چې پکې اوس مهال شاوخوا څلويخ زرن جونی او هلکان په زده کړو بوختي او ډیرې کتابونه نه لري د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د درسي نصاب د کموالی لامل زده کوونکي او خونکي شکایت کوي په تیرو څو کالو کې څو ځله د افغانستان د خونځي درسي نصاب بدل کړی شو چې په هر نوي نصاب په میلیونونو ډالر ولګیدل خو تر اوسه نه نصاب بشپړ شو او نه زده کوونکو ته دغه کتابونه ورسېدل
تاسیس موږ غله ازادي رادیو اوري د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د پارکونو او تفریحي ځایونو له نشټون څخه شکایت کوي دوی وایي چې د تفریح ځایونو د نشټوالي له کبله خلک په رواني ناروغیو اخته کېدای شي حبیب الرحمن تاثیر راپور راکوي
دا اختر څلورمه ورځ او د غزنی شهر ته سیرمه په حاکمی صنایع پارک سلګونه کسان راټول شوي دي د دې له جملیت څخه یو شمیر د پارک په یو برخه کې د سپیکر په وسیله هندي سندرې تنڅیږي ولدی څخه پرته په لږ واټن لري یو شمیر نور بیا د یو ډولکی ډولک ته اتلنه کوي او د ګول دایره په څیر ځین نور کسان بیا تر اتلن چانو را ګرځیدلی او سیلې کوي دغه پارک ته راغلي کسان شکایت کوي چې په ټول غزنی کې یوازې یو پارک لري چې دوی ورته راځي نور نو په ټول ښار کې د ناستې ځای نه لري د ابراهیم تاج په نوم یو ځوان ازادي راډیو ته وویل یوازینی دغه پارک ته چې خلک ورته راځي خو له بده مرغه چې د فامیلي تفریح لپاره هیڅ ځای نه لري
پارک یوازینی همدغه د حکیمی صنایع پارک لري او بیا دا یو داسې پارک دی چې دلته یوازې نارینه کولی شي راځي او یو تفریح وکړي د کورنیو دپاره د ماشومانو د ښځو دپاره کوم ځانګړی ځای د تفریح دپاره نشته د کورنیو دپاره د تفریح زمینې نه دي مساعدې
لیکوال شاعر او مدني فعال انعام الله گوهر بیا له محلي ادارې څخه غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې ولسونو ته تفریحي اسانتیاوي برابرې کړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دا د دولت سیمواري جوړیږي خو بیا یې هم په دغه برخه کې هیڅ ګام نه دی پورته کړی خلک د تفریح نه کولو له امله په رواني ناروغیو اخته سوي دي
دولت په دې برخه کې کمکاري کړي د درحال کې په دې برخه کې بودیجم سره پیسې مرزي او دا یو مهمه برخه ده ځکه چې خلک تفریح ته اړتیا لري نو په
ستاسو لا پیغامونو
ملا صاحب عبدالله د هلمند د ولایت د کانتی مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم دلته د زموږ په علاقه او په کلي کې خلک په بازار کې د اوسپنو دوکانونه کوي دا د مسالې راوړي ټیرونه راوړي دا لینونه راوړي دلته سوځي د خپلې ګټې دپاره صد اخلاص چې بیا هغه لینونه او هغه تارونه دوی په درنو پیسو باندې ورکوي نو دا موږ غریب خلک دلته پراته یو نه مو خارج ته د خپل تداوی دپاره تک پاسه دی او نه مو هم دلته په لښکرګاه بازار کې هر ورځ ډاکټري امکان لري
ستاسو